طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د شپږمې دورې د خوانیز پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي ماشه. خدای تعالی دې وکړي ټول به جوړ یای او دغه نن ورځې د درس په ویلو سره به تاسو شپږمه دوره بشپړه کړئ. قدرمن زده کوونکو، دا چې په نن درس کې د طب د برخې کوم درس یا موضوع نه ده چې موږ یې تشریح کوو، خو په یاد ولرئ د طب تر ټولو درسونو د نن ورځې درس مهم دی. یعنی د هرې ورځې درس د هغې په پرتله د نن ورځې درس مهم دی. که مو چیرې د نن ورځې موضوع ته ښه فکر وکړ، ستاسې ټول درسونه به ښیي، ستاسې د زده کړو په کیفیت کې به ښهوالی راشي. د مطالعې اړوند درس دا مدل ته راخیسته ده. هدف تا ده چې کوم درس ما ته راکړل شوی دی هماغه درس مو دلته لیکلی. ګوره ښه فکر وکړي، ډیره مهمه موضوع ده نن ورځ په دغه نیم ساعته برنامه خپرونه کې. هغه نکتې مو لیکلې دي د کوم سره چې زه په 12 کلونو کې په ښوونځي کې ورسره مخ یم، له هغې وروسته په بیلابیلو طبي اکاډمیو کې د زده کړې پر مهال ورسره مخ یم، او تر څنګ یې شپږ کاله د طب پوهنځي په مکمله دوره کې مو چې درسونه ویلي په دې جریان کې ورسره مخ یم. یا که په لنډ ډول ووایم چې زما د طب د زده کړو او تر څنګ یې د ښوونځي د زده کړو رسمي شلم کال دغه پای ته رسیږي. شل کاله مو په رسمي ډول دغه زده کړې کړې دي. په دې شلو کالونو کې چې د مطالعې د بیلابیلو میتودونو سره زه مخ شوی یم، د مطالعې د ترسره کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شوی یم، له لاسته راوړنو سره مخ شوی یم، ما دا ټول موضوعات په همدې کتاب کې تاسو ته په 12 نقطو کې راوړی دي. 12 مهمې خبرې مو درته لیکلې دي چې که چیرې دې ته توجه وکړئ تاسو به بهترین یئ، تاسو به په خپلو هدفونو کې بریالي یئ، تاسو به خپل مطالعې ډېرې ښې مخکې وړئ. اوس به تاسو ته معلومه شي چې ما ښه مطالعه کړې ده که مو د معیار یا اصولو مطابق مطالعه نه ده کړې. نو په لنډ ډول به خلاصه کړم چې د مطالعې اړوند دغه د درس موضوع چې په 12 مختلفو نقطو کې مو راټول کړي دا موضوعات، دا د زما د مطالعو او زما د تجربو هغه مهم نقاط دي. د دې په خاطر مو دلته په لیکلې بڼه درته راوړل چې زما دغه تجربې له خپلو قدرمنو زده کوونکو سره شریکې شي، او که کومې دوی ښې بولي هغوی باندې دوی هم عمل وکړي تر څو ورڅخه استفاده وکړي او بریالۍ یا کامیابه مطالعه ولري. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ پیل کوو. د مطالعې اړوند درس ته یو اویا صفحه منځنۍ برخه ده. د ښې مطالعې لپاره لاندې چارې تعقیب کړئ. ښه مطالعه، ډیری کسان مطالعه کوي، ساعتونه مطالعه کوي، خو آوټکم یا کانسیکوینس یا نتیجه یې نیگیټیو وي، مثبت نه وي، منفي وي، زده کړه سمه نه شي کولی. نو که ښه مطالعه غواړئ، زما له انده زما له فکره لاندې کارونه به ښیي چې موږ یې په نظر کې ولرو. لومړی د هدف ټاکنه ګورئ. د هدف ټاکنه، د څه لپاره مطالعه کوئ؟ دغه مطالعه چې کوي کوم هدف لري دغه تر شا دی کوم هدف ته یوازې دا مطالعه هم نه ده چې یو کتاب راخلاق ده په دې نه پوهېږي چې د کوم کتاب راخیستی دی دا د شعرونو کتاب دی دا د کیسیو کتاب دی دا د طب کتاب دی دا د کمپیوټر ساینس کتاب دی دا د انجینرۍ کتاب دی هدف باید ته ولرئ ګورئ د هدف ټاکنه متن کې لیکل شوی دی د مطالعې لپاره روښانه هدفونه وټاکئ واضح هدفونه وټاکئ لکه د یو مشخص موضوع زده کول یا ازموینې لپاره تیاری مشخصه موضوع څه معنا مشخصه موضوع دا معنی چې ته طب وایې د طب لپاره مشخص موضوعات دي د دې زده کولو لپاره ته هڅه کوې که ته انجینري وایې د انجینرۍ لپاره کوم کار کوې یعنی موضوع باید ستا معلومه وي چې کومه موضوع ده چې ته د هغې لپاره مطالعه کوې او تر څنګ د ازموینه لپاره تیاری یکه کوم ازموینه ده فرضاً کنکور ازموینه ده د هغې لپاره تیاری نیسي ستا هدف باید معلوم وي چې ته مطالعه کوې کوم هدف لرې یا عمومي مطالعه کوې یعنی عمومي پوهه لوړوې اوس په دې برخه کې ستاسې اړیکه ورکوم ستاسې موضوع باید څه شی وي د طب علم زده کړه یعنی مشخصه موضوع باید وټاکئ هدف باید وټاکئ چې تر ټولو ښه ډاکټران جوړ شي نرسان قابلګان فارماسیستان د مالجوي طب یا ایم ډي ډاکټران د طب په برخه کې په یوه رشته کې کار وکړئ ځان ورسوئ دا ستاسې هدف دی د دې هدف لپاره تاسې د طب د علم زده کړه کوئ زه په دې مطمئن یم چې تاسې هدف ټاکلی دی دوهم منظم وخت وټاکئ منظم وخت ګورئ د مطالعې لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ او هغه وختونه غوره کړئ چې ذهني تمرکز مو زیات وي لکه سهار وختي یا له خوب وروسته منظم وخت وټاکئ دا نه چې تاسې کتابونه رااخلئ داسې وخت کې رااخلئ چې هغه منظم نه وي منظم مهالویش جوړ کړئ چې فرضاً که د سهار د 5 بجو نه تر 2 بجو پورې زه مطالعه وکړم هره ورځ او په مازدیګر کې په دې وخت باندې یا په ماسپښین کې په دې وخت باندې هغه وختونه یې درته معلوم کړئ مهالویش یې وټاکئ او بل هغه وخت تاسې انتخاب کړئ ګورئ په دې کې ما همکاري درسره کړې ده چې ذهني تمرکز مو جوړ وي ذهني تمرکز معمولا په داسې وخت کې نه جوړیږي چې یو نفر ښار ته ځي یا په کوم بل مصروفیت پسې ځي له هغې وروسته درس ته کښېني یا یوه محصله یا محصل هغه په نورو کارونو باندې بوخت وي بل مصروفیت باندې له هغې وروسته بیا درس ته راځي نو که چیرې داسې کار وکړي د دوی تمرکز سم نه وي فکر یې بدلیږي مطالعې ته ناست وي خو همه فکرونه په هغه مخکینیو مسایلو باندې کوي چې د چا سره یې جمع کړې ده فرضاً میلمانه ورته راغلی یا په نورو کارونو باندې مصروفه ده داسې وخت وټاکئ چې ذهن مو له دغو کارونو خالي وي فرضاً له خوب راپاڅئ یا د سهار لخوا یا د غرمې نه وروسته ماسپښین کې یا په بل وخت کې تاسې کولی شئ مطالعه وکړئ نو داسې یو وخت انتخاب کړئ چې ذهن مو تش وي یا خالي وي د نورو مصروفیتونو څخه فرضاً زه چې کله مطالعه کوم کله چې ښار کې وګرځم یا فرضاً کوم مصروفیت مې وي راډیو کې کومې برنامې خپرونې ولرم له هغې وروسته زه مطالعه نشم کولی سمدستي زه باید یو وار خوب وکړم له هغې وروسته بیرته زه د مطالعې لپاره جوړم که چیرې خوب ونه کړم یا آرام ونه کړم یا تفریح ونه کړم هغه ټول کارونه چې ما فرضاً د راډیو له لارې خپرونې وړاندې کړې یا په نورو کارونو کې مصروف وم هغه کارونه بیرته زما په دماغو کې راځي مطالعې ته مو نه پرېږدي ځکه وایم دا ماته ګورئ ډېره ثابته شوې ده چې منظم وخت باید تاسې ولرئ په هغې وخت کې مطالعه وکړئ دریم د آرام ځای انتخاب هم ډېر مهم دی وخت مو انتخاب کړ خو ځای انتخاب کړئ آیا ته د یوه کور په برنډه کې مطالعې ته کینې چې په لسګونه ماشومان دې خوا ته منډې وهي دې خوا ته منډې وهي هغې ته د توجه اوړي یا نور کسان چې راځي هغه ګوري نه یو جالات ځای یو مناسب ځای وټاکئ لیکل شوی یو داسې ځای غوره کړئ چې آرام روښانه او له شور ماشور څخه لرې وي آرام وي روښانه وي تیاره ځایونو کې که چیرې مطالعه کوئ خوب درځي په تیارو کوټو کې او بل له شور ماشور لرې وي ذهن مو ټول د درس لپاره آماده وي په دې هم تاسو ان شاء الله پوه شوئ د ځای انتخاب ډیر مهم دی. په عامه ځایونو کې مطالعه ما کوئ، په لاره کې مطالعه ما کوئ، په دهلیزونو کې مطالعه ما کوئ، برانډو کې مطالعه ما کوئ، په حالونو کې مطالعه ما کوئ. ځان ته اتاق انتخاب کړئ، داسې اتاق چې ماشومان ورته لاسرسی نه لري، ځکه ماشومان تر ټولو لوی خنډ هغه ستاسې د مطالعې ګرځي، توجه یا فکر بدلوي. کله مو چې تمرکز بدل شو، توجه بدله شوه، مطالعه نه شئ کولی. کوی به یې خو اما حاصل به یې نه یې، یوازې به مصروف یې خو زده کړه به نه شئ کولی. څلورم، مواد منظم کړئ. ټول اړین مواد لکه کتابونه، نوټونه، قلمونه له مخکې تیار کړئ تر څو وخت ضایع نه شي. داسې مه کوئ چې فرض د دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې مطالعه کوئ، په دوو بجو باندې مطالعې ته کښینئ، لږ درس ووایئ، بیا قلم در په یاد شي چې قلم ته اړتیا ده، یا قلم پسې ګرځئ، کله فلانی ته ووایئ چې ما ته یو قلم راکړه، کله یو ځای ګورئ، یو بل ځای ګورئ، مطالعه بیا ورکیږي، ګورئ مطالعې، فکر دې ورکیږي. یا بیا کتاب پسې ګرځئ چې کتاب درنه ورکوي، یا په پینسل پسې، یا په نورو، ګورئ مخکې له مخکې اول شیان آماده کړه. ما چې څومره مطالعه کړې ده او یې کومه، دغه ټول کارونه ما مالی کړي. ګورئ، جلا کوټه، جلا اتاق، جلا ځای، او تر څنګ جلا وختونه، او د هغې تر څنګ کله چې زه مطالعه کوم، ما سره ګورئ پنځه شپږ رنګه قلمونه یي. زه ماشوم نه یم چې مختلف رنګونه قلمونه خوښوم، خو اما د زده کړې په برخه کې ټولو کارونو ته زما فکر دی. که مختلف رنګونه ولرم، یو رنګ باندې زه هغه د کتاب مهم موضوعات نښانې کوم، په بل رنګ باندې یادونې کوم، کوم یادونې یا نوټ چې اضافي ورپسې لیکل کېږي هغه پرې لیکم. د هغې تر څنګ ټول کتابونه تیار مخکې، هغه کتابونه چې هغه زما ټارګیټ وي، چې فرضاً په دې وخت کې دا کتابونه وم، هغه مو مخکې راخیستې وي، ان تر دې پورې چې کومو شیانو ته چې اړتیا لرم د مطالعې پر وخت، هغه مخکې راته آماده کوم، فرضاً چای، اوبه، نور شیان. هدف دا دی چې دغه مواد منظم کړئ مخکې له مخکې. هغه بیا تاسو ته یوه ښه انګیزه درکوي چې تاسو مطالعې ته ښه دوام ورکولی شئ، او په یو ښه فکر تاسو راغلی د ګوښې ځای ته تر څو ښه مطالعه وکړئ. نو اړین مواد مخکې له مخکې آماده کړئ. داسې نه چې د طبي زده کړې کتاب مو راوړئ، بیا بانک نه لرئ، یا قلم نه لرئ، یا که د راډیو له لارې درس وایئ، راډیو مو هېره کړئ. ګورئ، دا ټول کارونه دي چې تاسو باید مخکې له مخکې آماده کړئ. پنځم، د وقفې وخت وټاکئ. د هرې پنځه څلوېښت دقیقې مطالعې وروسته له پنځو تر لس دقیقې وقفې وکړئ تر څو ذهن متازه شي. ساعتونه مطالعه کوم وخت کې کیږي؟ ګورئ، ځینې کسان وایي چې زه زیاته مطالعه نشم کولی. هغه مسلسل د مطالعې لپاره ناست وي، یوه ورځ مسلسل دوه ساعته په ځان تیر کړي، ځان بندي حساب کړي، په ځان باندې فشار راوړي، خو هم سبا ورځ یې مطالعې ته زړه نه کیږي. مسلسل مطالعه هغه وخت کیږي چې کله تاسې د هر ساعت په پای کې یوه وقفه واخلئ. فرضاً پنځه څلوېښت دقیقې مطالعه مو وکړه، یا پنځوس دقیقې، په اخره کې که چیرې د چای ترموز لرئ، یوه پیاله چای درته واچوئ، لس دقیقې داسې وغځېږئ چې بیخي تاسې داسې فکر هم نه کوئ چې زه کوم درس وایم یا کوم بل څه. یوازې چای وڅښئ، آرام وکړئ، لنډه شان تفریح وکړئ. چای چې کله تاسې یوه پیاله وڅښئ، لږ شانتې په همدغه اتاق کې وګرځئ، بیرته به تاسې د دوهم ساعت د پیل لپاره آماده یئ. ګورئ، په پوهنتونونو کې هم دا حساب دی، مسلسل یو ساعت درس نه ویل کیږي. کله چې په پوهنتون کې درس پنځوس دقیقې استاد لیکچر ورکړي، په اخره کې لس دقیقې وقفه د محصلین راپورته شي، خپلو منځونو کې جمع وکړي، یا لږ ایخوا دیخوا قدمونه ووهي. نو دا لنډه وقفه دا ډیر مهم تاثیر لري، بیا هیڅکله نه ستړی کیږئ. ګورئ، یوه خبره بله مهمه ده، ما چې په خپل ژوند کې مطالعې کړي دي، تر ډیره پورې ما دوامدارې مطالعې کړي دي. د دې لپاره خپل مثالونه درکوم چې همدغه موضوع چې ما راخیستې ده، دا ټول مې د خپل د ژوند څخه راخیستې ده. زما د مطالعو هغه کومې تجربې چې ما ته راپاتې شوې دي، د هغې څخه مو راټولې کړې دي. نو ما چې څومره مطالعه کړې ده، ما ساعتونه مطالعه کړې ده. زه یو مثال درکوم، زما یو مهالوش کې داسې شوي دي، فرضاً په 2 بجو باندې د شپې درس ته کینم تر 1 بجو پورې، یعنی مسلسل دومره ساعته مطالعه ته کیناستلی یم یا کینم چې دا تقریبا 6 ساعته مطالعه کی. نو د پرله پسې 6 ساعتو مطالعې علت همدا وي چې په منځ کې د هر ساعت په منځ کې 10 دقیقې یا 15 دقیقې وقفه اخلم، دې سره مو ذهن تازه کیږي. د دې وقفې په اړه 5 نقطه بیا وایو. د وقفې وخت وټاکئ، د هر 15 دقیقې مطالعې وروسته 15 تر 10 دقیقې وقفې وکړئ تر څو ذهن مو تازه شي. دا داسې کوئ چې که مطالعه د ساعت په پیل کې شروع کړئ، فرضاً په 10 بجو شروع کړئ، 10 بجې او 50 دقیقې مطالعه بند کړئ، دغه وروستۍ 10 دقیقې تفریح وکړئ او په 12 بجو بیرته مطالعه شروع کړئ. راځئ وروستۍ صفحې ته، فعاله مطالعه وکړئ، داسې نه چې یوازې په مطالعه کې سوچونه کوئ، فکرونه کوئ او یا یوازې متن وایئ. فعاله مطالعه وکړئ، اکټیو سټڈی. څه ډول د مطالعې پر مهال مهم ټکي ولیکئ. حتماً باید تاسې سپین کاغذ یا کتابچه د مطالعې د ترسره کولو پر وخت ولرئ او قلم در سره په لاس کې وي. مهم ټکي لیکئ. یوه اصطلاح ده درته سخته ده، هغه در سره ولیکئ. حتی که د پښتو کلمه وي خو چې په ویلو کې ستونزه لري یا په سپیل یا په لیکلو کې ستونزه لري، خیر دی وی لیکه، بل پوښتنې مطرح کړئ. یعنی تاسې پوښتنې له ځان وکړئ، یو موضوع دې وویل په هغې کې له ځان پوښتنې وکړئ چې فرضاً د دې تعریف څه شی دی، فرضاً یوه ناروغي ده د دې درملنه څه شی ده، نو هغه پوښتنې مطرح کړئ. یا که په بانک کې کومې پوښتنې درکړل شوي دي، هغه له ځان سره مطالعه کړئ او هغه ټکي یادات کړئ چې تاسو ته ستونزمن ښکاري. دا خبره بیا ما ټینګار پرې کړی دی، هغه ټکي تاسو یادات کوئ چې ستونزمن دي. فرضاً اصطلاح ده ستونزمنه ده، سخته ده، یادات یې کړئ، کتابچې ته یې واړوئ. ښه، اووم، د زده کړې مختلفې لارې وکاروئ. یوازې لوستل مه کوئ، د آډیو یا راډیو له لارې، ویډیوګانو او ګروپي بحثونو له لارې هم زده کړه وکړئ. یوازې داسې مه کوئ چې کتاب وایئ ځان سره، یوازې لوستل مهم نه دي. د آډیو له لارې، فرضاً د راډیو له لارې درس وایئ، هغې ته هم ښه فکر وکړئ چې استاد څه ډول درس وایي. ویډیوګانې ګورئ، ویډیوي درسونه تاسو ته د زده کړې لپاره درکول کیږي تر څو ستاسو زده کړه مفهومي کړي، هغه تعقیب کړئ. ګروپي بحثونه، کله چې تاسو مطالعه وکړئ په یو کور کې څو زده کوونکي دي سره کښېنئ، په یو موضوع باندې بحث کوئ چې فرض نن استاد همدا موضوع یاده کړې ده، یا د هډوکو اناټومي موږ ویلې ده، سره په خپلو منځونو کې سره کښېنئ چې فرضاً په لیچه کې څو هډوکي دي، یو نفر نه پوښتنه وکړي، بل به ځواب درکړي، بل زده کوونکي بیا پوښتنه وکړي چې هیومرس هډوکي کوم ځای کې موقعیت لري. دا ټول هغه پوښتنې دي چې په دې سره ستاسو د زده کړې هغه مفهوم زیاتیږي او د مطالعې ارزښت زیاتیږي، او تر څنګ تاسو ډاډ حاصلوئ چې ما د مطالعې پر مهال څه زده کړي دي، ځکه پوښتنو ته ځوابونه ویلی شم. ښه، اتم، خپله طریقه وپیژنئ. پوه شئ چې کومه طریقه ستاسو لپاره ښه کار کوي. اورېدنه، لوستل، لیکل یا بحث کول، یعنی تاسو باید په دې مختلفو طریقو کې یوه طریقه په هغې باندې بیا لا ډېر تمرکز وکړئ. ځینې زده کوونکي شاید په لوستلو سره درس ډېر ښه زده کوي، ځینې په لیکلو سره چې یو درس ولیکي نور ترې جوړ کړي، ځینې یوازې په اورېدو سره، ځینې په دې سره چې کله درس ووایي ځان سره لږ څه نه څه بیا له بل چا سره بحث ورباندې وکړي، خبرې ورباندې وکړي، یا بل چا ته تکرار کړي په یاد، په دې سره یې ښه زده کیږي. نو تاسو خپله طریقه کیدای شي هغه طریقه چې یو چاته یو ډول بل چاته فرق وکړي. ما سره هم صنفیانو، ما به درس لیکلو حتمن، یعنی مهم نکات به مو لیکل یادښت کول، خو دوی به یوازې لوستل کول. ما به په لیکلو سره چې یو څه ولیکل موضوع به ما ډیره ښه زده کړه، خو دوی به یوازې لوستل، دوی په دې طریقې سره ښه زده کوله. یعنی دا فرق کوي، دا په هغه زده کوونکي پورې اړه لري چې کوم طرف ته ډیر مایل ده، تمرکز ده یا توجه ده. که چیرې تمرکز په دې وي چې لیکلو، په لیکلو سره درس زده کوي، هغه د په لیکلو سره درس زده کوي، طریقه دې نه بدلوي. یعنی خپله طریقه هغه طریقه چې تاسو پوهیږئ چې په دې سره زما درس ډیر ښه زده کیږي، نو هغه تعقیب کړئ. خوب یاد ولرئ، مپور ته ویلې دي چې مختلف لارې باید تاسې وکاروئ، او دې لارې څخه یو طریقه باید ډیر تاسې عملی کړئ چې هغه تاسې په مطالعه کې ډیر مهم رول لري. پوښی چې کومه طریقه تاسې لپاره ښه کار کوي، اوریدنه، لوستل، لیکل یا بحث کول، هغه باید په یاد ولرئ. یعنی د نورې طریقې هم باید لپامه ونه غورځوئ. فرض یو نفر دی لوستل کوي، هغه باید لیکل هم وکړي، خو لوستلو باندې ډیر تمرکز کوي، ځکه دا د دې لپاره غوره طریقه ده. نه هم خپله پوهه وازموئ. د مطالعې وروسته د موضوع اړوند پوښتنې حل کړئ یا په لوړ غږ موضوع تشریح کړئ. خپله پوهه وازموئ چې څومره څه دې زده کړی دي. د مطالعې وروسته لږ څه نه څه په یو ځای کې وګرځه، راوګرځه، کوم موضوع چې تا ویلې په هغې باندې فکر وکړئ، په لوړ غږ بیرته د ځان لپاره تشریح کړه. لسم، د خوب او تغذیه خیال وساتئ. ښه خوب او مناسبه تغذیه ستاسې د ذهني ځواک لپاره اړین دی. ښه خوب وکړئ، مناسبه تغذیه، مناسب خوراکونه دغه ستاسې ذهني ځواک ښه کوي، ځکه دا ټول د دماغو په واسطه کیږي. البته باید ښه خوراکونه ولرو، او مهمه دا نه ده چې تاسې د همیش غوښې وخورئ یا د همیش داسې خوراکونه وکړئ چې هغه ډیر قیمتي وي. یعنی که چیرې تاسې په ژوند کې مختلف خوراکونو ته ځای ورکړئ، سبزیو ته، میوو ته، نو دا ستاسې په مطالعه باندې هم ښه تاثیر لري، ځکه ستاسې حافظه به ښایي. یعنی بدن مو باید مختلفو غذایي موادو څخه برخمن وي. یولسم، منظم تکرار. تکرار ډیر مهم دی. د څه شي تکرار؟ د مطالعې تکرار. ګورئ، د موادو په وختي او منظمه تکرارولو سره موضوعات په اوږدمهاله یا اوږدمهال حافظه کې ځای پر ځای کړئ. که چیرې تاسې مطالعه ډیره کوئ، نو تر څنګ یې تکرار وکړئ. د یوې هفتې درس د جمعې په ورځ تکرار کړئ، د راتلونکي هفتې درس بیا تکرار کړئ، بیا د یوې میاشتې درسونه تکرار کړئ. په دې سره به تاسې هغه موضوعات چې یاد کړي مو، د هغه اوږدمهاله حافظې ته وسپارئ. فرضاً د یوې ورځې مطالعه، هغه د راتلونکې ورځې د مطالعې د پیل مخکې باید خلاصه کړئ چې تېره ورځ مو دا موضوعات زده کړي وو، یو وار تکرار ورباندې وکړه. بیا د یوې هفتې مطالعه د جمعې په ورځ مطالعه کړه یا تکرار کړه. نو تکرار ډیر اړین دی. دولسم، انګیزه وساتئ. ګورئ، څه ډول د ځان لپاره انعامونه وټاکئ. مثلا د مطالعې وروسته د خوښې وړ فعالیت ترسره کړئ. دا لارې چارې د مطالعې کیفیت لوړوي او د غوره پایلو ترلاسه کولو کې مرسته کوي. انګیزه وساتئ. هدف دا ده چې ځان ته تشویق ورکړئ. کله چې فرضاً تاسې ووایئ چې زه نن د جمعې ورځ ده مطالعه کوم، که چیرې مو تر 11 بجو پورې مطالعه وکړه یا تر 4 بجو پورې مطالعه وکړه د ورځې، نو د ورځې په دغه وروستیو 2 ساعتونو کې به زه یا چکر ته ځم، یا به کرکټ لوبه کوم، یا فرضاً د خپلو نورو ملګرو سره به جمع کوم، هغوی سره به مجلس کوم. یعنی ځینې وخت داسې انعامونه درته ټاکئ. که چیرې تاسې ډیر ستړي کیږئ، له هغې وروسته سوال نه فکر کوئ چې د ډېرې مطالعې وروسته به زه دا کار کوم. دا بیا ستاسې هغه مطالعه هغه اغېزمنوي. او که چیرې تاسې یوازې مطالعه کوئ، بیرته بیا تکرار عمل کوئ، بیرته مطالعې ته راځئ، له هغې وروسته یعنې د خوښې کار نه وي، نو بیا تاسې ستړي کیږئ. مطالعه وکړئ، له هغې وروسته تفریح. تفریح دا تفریح ده چې یوازې تفریح دا نه ده چې ته کرکټ ووهه یا نورو لوبو ته ولاړ شه. تفریح دا تفریح هم ده چې فرضاً د ماشومانو سره لوبې وکړه، ماشومانو سره جمع وکړه، د نورو همزولو سره، دا هم تفریح ده. یا په نورو داسې کارونو باندې هغه لوبې چې په کور کې کیږي په هغې باندې ځان مصروف کړي، یا په نورو مختلفو طریقو سره فرضاً ځان مصروف وساته تر څو تفریح ترسره کړي. ښه، ګرانو زده کوونکو، لاندې لیکل شوي دي ستاسې د ښو زده کړو په هیله. هدف مو دا دی چې د دې 12 نکتو څخه که چیرې تاسې کومې نکتې عملي کړئ، باور وکړئ چې ستاسې په زده کړو کې به ډیر اغیز رامنځته کیږي. خدای دې وکړي چې تاسې به ښې اغیزمنې مطالعې وکړئ، ستاسې په ګټه به داسې مطالعې وکړئ چې د ځانونو په ګټه مو وي. او په دې سره به ووایم چې ومن الله توفیق. خا گرانوز د کوونکو حاضری به واخلو یو پینځو سمه درسی خبرونه ده د یو پینځو سمه درسی خبرونه د حاضری تورای د ای تورای ټاکل شوای نه یعنی پینځمه دایره چې ای تورای په کې لیکل شوای نه دغه دایره تور کړی تر بل پروګرام پوهان آرین تاسی پلو یو مهربانه خدای سپاری تر بیا خیر چاره.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره